द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د دسمبر 9 نیټه ده وخت په پاکستان کې د سهار 6 بجې په افغانستان کې د سهار 5 نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د دسمبر د 8 نیټه د ماخوستن 8 بجې دي د خبرونه درته ز بارکوال میا خیل وړاندې کوم او د خبرونه پروډوسر منظر شهید ده د نیمه غنټې د لمړنۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته مهر کلای کوم لمړی پام وکړی د خبرونو سرچکیو ته د سند حکومت د سوبېته د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتون پر ورتاګ د بندیز پریکړه بیرته اخیستې ده منظور پښتون له څو ورځو راهیسې په کراچۍ ښار کې ولسی غونډو ته ویناوې کوي په داسې حال کې چې په سویډن کې د یمن د جګړو د پای ته رسیدا په مقصد خبرې اترې روانې دي ملګرو ملتونو او د خوراک نړیوال سازمان یو ځل بیا په یمن کې د خوراکي بحران لامل په پراخه کچه د ممکنه انساني زیان خبرداري ورکړی او په فیرس کې له درو نوې دروان احتجاج په محل تیر ورځ د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ بیا اخوډب سوی چې لسګونه کسان په کې ټپیان سوی دي او اوس هم د خبرونو تفصیل د سند حکومت د سوبېته د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتون پر ورتاګ د بندیز پریکړه د پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری په امر بیرته اخیستې ده تر دې وړاندې د سند د پولیسو لخوا په یو سرکاري اعلامیه کې تر نوي ورځو پورې سند سوبېته د منظور پښتون پر ورتاګ بندیز لګول شوی وو او تور لګول شوی وو چې هغه په کراچۍ ښار کې په ولسی غونډو کې خلکو ته د ریاست په ضد خبرې کوي د پیپلز ګوند په خوانی سنیټر فرحت الله بابر وایي پر منظور پښتون د بندیز اعلامیه صوبایي سیکرټري په خپل سر خبره کړې وه او وزیر اعلی ورڅخه خبر نه وو ځکه یې نو دا پریکړه بیرته واخیسته منظور پښتون له تیرو شپږو ورځو راهیسې په کراچۍ ښار کې دی او هلته یې په بېلابېلو سیمو کې په غونډو کې پښتنو ته ویناوې وکړې او ورڅخه یې وغوښتل چې د خپلو حقونو په غوښتلو کې ورسره ملګری شي په سویډن کې د یمن د جګړو د پایتر سیدا په مقصد لوړ مې ورځ راهیسې د هوسی یاغیانو او د یمن د حکومتي استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړتوب خبرې اترې روانې دي د دغو خبرو مقصد په جګړه کې ښکېلو غاړو ترمنځ باور پیدا کول دي چې په نتیجه کې اوربند وسی او د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي بمباری او د هوسی یاغیانو لخوا د سعودي پر ښارونو بریدونه ودرول سي د یمنی حکومت استازو په سټاکهوم ښار کې د روانو خبرو په مهال وړاندیز کړی چې په سنا ښار کې د هوسی یاغیانو تر کنټرول لاندې نړیوال هوایي ډګر د پرانیستل سي خو د هوسی یاغیانو استازو وړاندیز رد کړی دی بل لور ته د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف او د خوراک نړیوال سازمان په یو ګډ بیان کې ویلي په یمن کې د جګړو له امله د دې هیواد شاوخوا 6 میلیونه خلک له خوراکي بحران سره مخ دي په یمن کې روانه جګړه په 2015 میلادي کال کې پیل شوې چې تر اوسه پکې شاوخوا 16000 کسان وژل شوي او زرګونه نور پکې ټپیان سویدی برای شپه ناوخته د سند په مرکزی ښار کراچۍ کې یو 14 سوی چې لږ تر لږ شپږتنه په کټپیان سوی دي پولیس چارواکي وایي متحده قومي مومنټ د ښار په ګلستان جوهر سیمه کې د میلاد یو محفل جوړ کړی وو چې موټر سایکل سپرو کسانو هغه ته نږدې یو لاسي بم وغورځاوه او د پیښه له ځایه وتښتېدل د متحده قومي مومنټ یو مشر فیصل سبزواری وایي په غونډه کې د دوی د ګوند مشران هم موجود وو خو وایي هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی او یوازې د ګوند د اطلاعاتو د څانګې یو کارکوونکی ټپي سوی دی ټپیان د کراچۍ جنا روغتون ته وړل شوي چې د دوو تنو حالت پکې مرګونه بلل شوی دی د برید ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې د فرانس په پایتخت پیرس کې د تیلو مصنوعاتو د بیو د زیاتوالي په ضد له تیرو شاوخوا 6 ورځو راهیسې احتجاج لا دوام لري او تیره ورځ د احتجاج په مهال د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخوډب پیښ شوی چې شاوخوا 15 تنه پکې ټپیان شوي دي دغو مظاهره چانو تیره ورځ هڅه وکړه چې د ولسمشر د دفتر پر لور لاړ سي خو پولیسو یې مخه ونیوله او د هغوی د ویشلو لپاره یې اوښکې بهونکی ګیس ورباندې وغورځاوه د فرانس د کورنیو چارو وزیر وایي د احتجاج د امنیت لپاره نوی زره پولیس ګمارلی او تر اوسه شاوخوا 1000 تنه مظاهره چان نیولې دي په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان ستونزه د خبرو اترو له لارې سیاسي هوارې ته اړتیا لري او افغانان باید په خپله د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي، نه دا چې بهرني قوتونه د هغوی برخلیک وټاکي. زلمی خلیلزاد چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په هڅو کې دا مهال د روس په سفر بوخت دی، د روس د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال زمیر کابلوف سره په لیدنه کې ویلي چې د افغانستان د کشالې د خبرو اترو له لارې هواری د امریکا او روس دواړو په ګټه دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ډیو ریډیو ګرانو اوریدونکو، زموږ لومړنۍ سهارنۍ خبري خپرونې ته غوږ یاست. په دې خپرونه کې د پاکستان، یمن او همدارنګه د فرانس په اړه او د پاکستان د ځینو نورو مسایلو په اړه هم رپورټونه درته لرو. د سند حکومت هغه پریکړه بیرته اخیستې چې پکې سند صوبې ته د پښتون تحفظ مومنټ د مشر منظور پښتین پر ورتګ بندیز اعلان شوی وو. د پیپلز ګوند یو مشر وایي دغه اعلامیه د سند د پولیسو یو مشر خبره کړې وه، وزیر اعلی ورڅخه خبر نه وو. منظور پښتین ویلي چې هغه په کراچۍ ښار کې د خپل سفر په مهال تش له خپلو ملاتړو سره ویني او هغوی ته د خپلو حقونو په اړه پیغام رسوي. تفصیل یې له بختور شاه څخه اورو.
د سند صوبې اعلی وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ضد لګېدلی بندیز اوچت کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی سینیټر او د پخوانی صدر آصف علي زرداری ویاند فرحت الله بابر وی او ای ډیوه ته ویلي د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری په امر د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر منظور پښتین لګول شوي بندیزونه بیرته اخیستل شوي دي.
بیا بلاول بټو زرداری نن ماښام کراچۍ ته لاړو، وزیر اعلی سره ملاقات وکړو او ملاقات نه بعد دا فیصله وشوه چې دا نوټیفیکیشن چې کوم د صوبه په دغه حکم پکې دا د واپس راغستل.
نوموړي زیاته کړه دغه امر د سند صوبې د پولیسو د مشر په خواست خپور شوی او د پاکستان پیپلز پارټۍ صوبایي حکومت او اعلی وزیر د دغه نه بی خبره وو.
او دا څه معلومېدله چې دا نوټیفیکیشن کله جاری شو نو دا صوبایي سکرټري جاری کړی وو او وزیر اعلی مکمل طور سره خبر نه وو.
د خالی یا شنبه په ورځ د سند صوبې داخله وزارت پولیسو ته امر کړی وو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر منظور پښتین باندې د صوبې هر ضلع ته په ورتګ د نوي ورځو دپاره بندیز ولګوي. په یاد حکمنامه کې د جمعې د ورځې 8 دسمبر نیټه لیکته چې پولیس ته جاری کړی شوې وه. په حکمنامه کې ویلای شوی چې منظور پښتین د 4-5 ورځو راهسې په کراچۍ کې دی او د ملیر ضلع په علاقه کې غونډو ته په وینا کې خلک راپاروي او د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د کرکې ډک تقریرونه کوي. وایس اف امریکا ډیوا د کراچۍ د پولیسو مشر اډیشنل آی جی امیر شیخ نه د دغه حکمنامې وضاحت وپوښته. نو نوموړي وویل زه بهر یم او تاسو په دغه اړوند د ملیر ضلع د پولیسو مشر نه معلومات وکړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سند صوبې داخله وزارت لخوا د نوي ورځو لګیدلی بندیز د امر وروستو په یو مرکه کې وی او ای ډیوه ته ویلي څوک چې د پاکستان د ریاست غلامي نه مني ریاست یې ژوند ته نه پرېږدي.
دا سوچا د آکا او د غلام ماحول دی. په دې کې دنه پته چرته د دوی غلامی معنی خو بیا به دوی آسان ژوند په شتیروي کدا غلامی یعنی دلته د عین خبره کې او د انسانیت خبره کوي. د دوی د غلامی ول نه وي هغه د دوی په چپتر سره نه وي نو بیا به تاسو مشکلات جوړوي.
منظور پښتین یو وار بیا دا خبره تکرار کړي چې په زور او زبردستۍ ریاستونه او هیوادونه نه چلیږي او د پاکستان ریاست په آئین نه دی ولاړ. کچری دلته دستور او آئین وې نو داسې خبرې به کله هم نه کېدلې.
چې پاکستان هم په څه قائم دی دا زور او زبردستی باندې دوی قائم کړی دی دا په آئین نه دی قائم. چې په آئین چرته قائم مې دی به دا خبره نه وي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین اویل په کراچۍ کې د خپل اولس سره د لیدو کتو لپاره ورغلی وو او ډیر زر به د کراچۍ نه بیرته لاړ شي. خو زیاته یې کړه خبر نه دی چې د سند صوبې حکومت د ده په بیرته لیږلو دومره تادی ولې کوي.
واپس تک اراده تقریبا خپل مه هم و د خاصه دوی لږ جلدی زنه وش خپل کین زبر خپل هم په دیو د ورځو شه واپس تک ما زک چې تراغله هم د خلک ملول هغه کار تقریبا ما کړی دی.
د پاکستان پسند صبح کې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت ته او د یاد ګوند مشر بلاول بټو زرداری د روان کال د اپریل په میاشت کې هم د پښتون ژغورنې غورزنګ د پیښور جلسې په اړوند په یو ټویټ کې ویلو، پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل لوی غونډه کړي، دا ضروری نه ده چې تاسو د هغوی د هرې خبرې سره متفق شي، خو په کار ده چې هغوی واورېدل شي او که چرته په مرکزي کچه د پاکستان د ځوان کول دا غږ وانه ورېدل شو نو دا به داسې وي لکه چې دوی په زوره له ځانه شو کول کیږي. هم د اپریل په میاشت کې د پی ټی ایم د لاهور د جلسې په وخت چې کله د پی ټی ایم ځینې مشران ونیول شو، په هغه وخت هم بلاول بټو زرداری د دا کسانو نیول غندلی او ویلو د پاکستان هر وګړي او پی ټی ایم ته د پرم نه احتجاج حق حاصل دی. په منظور پښتین سند صوبې ته په ورتګ بندیز په داسې حال کې لګول شوی چې د زیارت په ورځ د پاکستان د فوز وایاند میجر جنرال آصف غفور خبریالانو ته د پښتون ژغورنې غورزنګ په اړه ویلي وو د دغې ډلې اکثره غوښتنې منلی شوې دي او دغه ډله چې اوس په کم لور روانه ده نو هسې نه چې له هغې کرښې واوړي چې ریاست یې په ضد له زوره کار واخلي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د پوځي ویان بیان ته په غبرګون کې ویلي وو چې د هغوی 15 غوښتنې وي او یوه پکې هم نه ده منل شوې. د پی ټی ایم په ضد د ممکنه عملیاتو خبرې ته په غبرګون کې منظور پښتین ویلي وو په اوس پخوا هم د پښتنو په ضد عملیات کړي او وسط بیا دغه عادت او شوق پوره کړي. په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلې پر ریاستي ادارو نیوکه کوي چې د 300 نه زیاتو کسانو په وجنه کې ککړ. د سند صوبې د پولیسو اس پی راو انوار په ضد دومره بندیزونه نشته څومره چې د خپلو حقونو لپاره پاسېدلی د پښتون ژغورنې په مشرانو لګول کیږي. څوک چې وایي د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي او دغه خپل قانوني حق ګڼي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بي او اي ډي وا، ټوئیټر @ بي او اي ډي وا، انستګرام @ بي او اي ډي وا او پر یوټیوب بي او اي ډي وا نیوز.
د سویډن په مرکزی ښار سټاکهوم کې له تیرې پنځشنبې راهیسې د یمن د څو کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرې لا دوام لري، خو بل لور ته ملګرو ملتونو او د خوراک نړیوالې ادارې په یمن کې خوراکي بحران خطرناک بللی چې میلیونونه خلک یې اغیزمن کړي. منزه شهید له نور تفصیل سره.
د یمن چارواکو ویلي د ولسمشر عبدالرب منصور هادي لری کول به د هیواد ستونزې حل نه کړي. دا خبره د حوثی یاغیانو لخوا د نوی حکومت جوړولو د وړاندیز په ترڅ کې شوې ده. بلې لورې ته د یمن د حوثی یاغیانو یو مشر د دې هیواد د سولې په لومړنیو خبرو کې چې په سویډن کې پیل شوې دي د یمن حکومت ته د هدایده بندر سپارل رد کړي دي. عبدالمالک العجزی د فرانسې خبری آژانس ته وویل حکومت ته د هدایده بندر د سپارلو موضوع د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې شامل نه ده. د یمن هدایده بندر چې د خوراکي موادو او بشري مرستو نوي په سلو کې له همدې لارې یمن ته داخليږي د ایران له ملاتړه برخمن د هوتسي یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي له حکومت ملاتړ کوي له تیرو څو میاشتو راهیسې له هوتسي یاغیانو د هدایده بندر د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هدایده جګړې د دې بندري خار د 150,000 اوسیدونکو د خوندیتوب په اړه چې د دواړو خواو په بریدونو کې بند پاتې دي د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. سعودي عربستان وایي شیعه هوتسي وسلوال د هدایده بندر له لارې له ایران وسلې ترلاسه کوي او د سنا نړیوال هوایي ډګر یې هم د ملکي پروازونو پر مخ تړلی دی. ایران بیا دا ردوي چې ګواکې دا هیواد هوتسي یاغیانو ته وسلې ورکوي. د سویډن په خبرو کې هوسیانو د سنا د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانستلو په اړه د یمن د حکومت غوښتنه هم رد کړه. د یمن د پایتخت سنا نړیوال هوایي ډګر په 2014 کال کې وروسته له هغې وتړل شو چې حوثیانو پایتخت او د دې هیواد یو شمیر مهمې بندري سیمې لاندې کړې. ملګری ملتونه وایي د یمن جګړې په دې هیواد کې تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی. دا مهال 14 میلیونه یمنیان د لوږې سره مخ دي. د یمن په جګړه کې ښکېلې غاړې د سولې خبرو لپاره له پنجشنبې راهسې په سویډن کې سره راټول شوي دي. دا په 2 کلونو کې لومړی ځل دی چې د دې جګړې دواړه اړخه سره یو ځای کینی او خبرې کوي. د جګړو پر مهال په دې موده کې په زرګونه یمنیان وژل شوي دي او په میلیونونو نور له ډېرې بدې لوږې سره مخامخ دي.
د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
په پیرس کې د فرانس د ولسمشر په ضد روان احتجاجونه تیر ورځ په تاوتریخوالي بدل سوي. د پولیسو او مظاهره چانو په نښتو کې د پولیسو په ګډون تر سلو زیات کسان ټپیان سوي دي، خو پولیس وایي سلګونه احتجاج کوونکي هم نیولې دي. احتجاج کوونکي له حکومت څخه غواړي تفصیل په دې رپورت کې. د فرانس په پایتخت پیرس کې له تیرو شاوخوا 15 ورځو راهیسې روان احتجاج لا دوام لري. تیره ورځ د احتجاج په مهال د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخو ډب پېښ شوی چې د پولیسو په ګډون سلګونه مظاهره چان هم پکې ټپیان سوي دي. دغو مظاهره چانو چې ژړ واسکټونه یې اغوستي او په ژړ واسکټو یادېږي تیره ورځ هڅه وکړه چې د ولسمشر ایمانویل میکرون د دفتر پر لور لاړ سي، خو پولیسو یې مخه ونیوله او د هغوی د ویشلو لپاره یې اوښکې بهاوونکی ګیس ورباندې وغورځاوه. د فرانس د کورونایو چارو وزیر کریستوفر کاستنر وایي د خالی یشنبې په ورځ تقریبا 10,000 احتجاج کوونکي د پیرس ښار سړکونو ته راوتلي وو، چې وایي د احتجاج د امنیت لپاره یې حکومت 9,000 پولیس ګمارلي وو. ښاغلی کاستنر وایي د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 115 تنه ټپیان سوي دي، چې وایي په هغوی کې 12 پولیس اسکار هم شامل دي. که څه هم د دې احتجاج د پای ته رسېدو اعلان لا نه دی سوی، خو د فرانس پولیس چارواکي وایي حالات یې اوس تر کنټرول لاندې راوستي او تر اوسه یې شاوخوا 1,000 تنه مظاهره چان نیولي دي. دغه احتجاجونه نه یوازې په پایتخت پیرس کې روان دي، بلکې د فرانس په نورو ښارونو کې هم دوام لري. د فرانس د کورونایو چارو وزارت په ټول هیواد کې د مظاهره چانو شمیر 1,25,000 تنه یادوي. تېره ورځ د ناارامۍ او له تشدد ډکو احتجاجونو له امله د فرانس حکومت د دې هیواد مشهور ایفل ټاور، چې خلک یې د نړۍ له هر ځای لیدو ته ورځي او نور د سایل ځایونه، لرغونتون یا عجایبګر او ځینې میټرو سټیشنونه هم د امنیتي خطرونو له امله تړلي وو. همدارنګه د پیرس ښار د ګڼ شمیر دوکانونو او هوټلونو دروازې په لرګینو تختو پوښل سوي او بند کړل سوي وو، چې د چارواکو په وینا د ټاکلي احتجاج په نتیجه کې څه تاوان ورونه رسېږي یا ونه لوټل سي. او پولیسو د ښار ډېر هغه لوی سړکونه هم تړلي وو چې په عامو حالاتو کې پکې زیاته ګڼه ګوڼه وي. که څه هم د پرونی احتجاج لپاره چې مخکې له مخکې پلان سوی وو، د تېرې اونۍ تر احتجاج شاوخوا 1,500 زیات پولیس په امنیت ساتلو ګمارل سوي وو، خو بیا هم مظاهره چانو د احتجاج په مهال د ګڼ شمیر کې سټورونو شیشې ماتې کړې دي. ولسمشر ایمانویل میکرون د روان احتجاج په نتیجه کې پر خپلو نویو اقتصادي پالیسیو او د تیلو د بیې پر لوړوالي د بیا کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د تېرې جمعې په شپه له پیرس ښاره د باندې په نایلان سوې توګه د هغو پولیس افسرانو لیدو ته ورغی چې د روانو احتجاجونو امنیت ساتي او له هغوی مننه وکړه. د فرانس وزیر اعظم ایډوارډ فیلیپ د شنبې په ورځ د ژړ واسکټو احتجاج کوونکو له استازو سره د بیا خبرو اعلان وکړ او ویې ویل چې حکومت به د ورځني ژوند د اړتیا وړ شیانو د ګرانۍ په اړه د احتجاج کوونکو اندېښنې په پام کې ونیسي. وزیر اعظم فیلیپ په خپل بیان کې ویلي چې ولسمشر به په دې اړه خبرې وکړي او د داسې هڅو وړاندیز به وکړي چې په نتیجه کې له احتجاج کوونکو سره مذاکرات کامیاب سي. که څه هم د فرانس حکومت د روانو احتجاجونو له امله اوس په دې هیواد کې پر تیلو مصنوعاتو د ټکسونو د زیاتوالي د پرېکړې د ځنډولو اعلان کړی، خو احتجاج لا هم دوام لري. مظاهره چان اوس نه یوازې د حکومت په اقتصادي پالیسۍ کې بدلون غواړي، بلکې د مزدورانو او زده کوونکو لپاره د راتو او د خپل روزګارونو د خوندیتوب غوښتنه هم کوي. په پیرس کې دا احتجاجي مظاهره د نومبر په 12 نیټه وروسته له هغه پیل سوی چې د فرانس ولسمشر ایمانویل میکرون د تیلو مصنوعاتو بیې زیات کړې او د خوراکي توکیو په برخه کې خپلې اقتصادي پالیسۍ بدلې کړې. تېره اونۍ هم د دغو مظاهره چانو احتجاج د پیرس ښار له پولیسو سره په تاوتریخوالي بدل سوی وو، چې په نتیجه کې شاوخوا 60 تنه ټپیان سوي او 2 تنه پکې وژل سوي وو. له هغه وروسته مظاهره چانو د احتجاج په توګه لوی سړکونه بند کړل او ټایرونه پکې وسوځول. د فرانس د چارواکو په وینا تر اوسه په دغو احتجاجونو کې څلور تنه وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د پخوانیو قبایلی ضلعو په لکونو خلک چې په تیرو کلونو کې د ناامنۍ له امله بې کوره سوي وو ډېر یې تر اوسه له خپلو سیمو ته نه دي ستانه سوي. حکومت ژمنه کړې وه چې دغه کډوال به د روان کال تر وروستیو پورې ستانه کړي، خو کډوال وایي حکومت ورسره خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. تفصیل یې له ابراهیم شنواری اورو.
قبایلی سیمو د آفتونو د انتظام ادارې یونیفاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي د روان کال په اوله کې اعلان کړی وو او وروسته بیا بیا د خپل دغه اعلان پخلی هم کړی وو چې د نومبر میاشتې تر اخره به د قبایلي ضلعو واړه باقي پاتې کډوال خپلو کورونو ته واپس لګلی شي. خو اوس څو ورځې وړاندې په خپله دغه ادارې د ځایي مطبوعاتو د لارې د خیبر ضلع مختلف قامونو د یولسو نه زیاتو کورنیو له اطلاع ورکړې چې هغوی د روانې میاشتې یعنی دسمبر تر شلمې نیټې د جمرود په شاکس لویز مرکز کې جوړ کړی شوی رجسٹریشن مرکز کې خپل کوایف جمع کړي. د کومې په اساس به چې دغه رجسٹر شو کورنۍ سره ژمنه شوی حکومتي مرستې هم وکړي شي. د ایف ڈی می دغه اعلامیه کې ویلي شوی چې قطر شلم دسمبر د خیبر ضلع اقاخیلو، برکمبر خیل، ملک دین خیل، شلوبر، ستوري خیل، ادم خیل، کوکی خیلو، کمر خیل او زخه خیلو کورنۍ د شاکز نوی سنټر ته رجوع و نه کړه، نو د دې نه پس به د دوی سره کومې مرستې نشي کولای او نه به حکومت یا دغه اداره بیا د دوی د واپسۍ کوم انتظام کوي. خو دا چې ولې ایف ڈی می د نومبر تر خیره د خپل تاکلی شوی میاد پورې د کډوالو واپسې کې ناکامه پاتې شوی، د دغه په حق له د ادارې ویان احسان داوړ څخه دغه سي دریز روان دي کړو.
ما څنګه نه کی چې زمونږ د طرف نه دوی ته څه کمی ورغلی وي، ځکه چې مونږ خو په شاکس لیوی سنټر کې دوی د پرا مرکز پرانیست دي. ما ته نه کی چې څه علاقې به دا څه هم چې الته به یخنی ډیره زیاته وي او څه خلک دا هم ګیلې کوي مونږ ته دوی کورونا وراندي نو دوی څنګه وکی چلار شي. خو دلته زمونږ هم داسې مجبوریانې وي چې نو امید دا چې دوی ته به مونږ کوشش کوو چې هلته مسالے مشکلات نہیں ہوا تھا. نو امید رکھوں کہ مونگ کم اوس دے سمسن دسمبر ڈیڈ لائن ور کڑی دے چیز مونگ قبائلی کورا ورونا چیدی دا با خپلو خپلو کورونا تا واپس لارشی او مونگ سنتیاوی چیدی دینا با دوی فائدہ ترلا سکی.
د فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي په استازي توپ د احسان داوړ دغه دریس په خپل ځای خو زیاتره د متاثره سیمو اوسیدونکو تور لګی چې دغه ادارې د دوی د واپسې لپاره د ناموافقه وخت تعین کړی وو، ځکه چې د سخت ژمي په مهال وران ویجاړ کورونو ته واپس تلل د دوی لپاره ممکن نه دي. یاد دی چې دا مهال د باډې سپاپ کام واپسي هم دوام لري او لکه د جمرود کوکی خیل کام کډوالو د سپوا کډواله کورنۍ هم په داسې ناموافقه حالاتو کې خپل کورونو ته تلو ته چمتو نه دي. د سپا کام یو کډوال حاجی علماش څوک چې څو میاشتې وړاندې خپلې علاقې غیبینی کې ته واپس تللی وو اوس بیا باړې ته پستانه راغلی او وایس اف امریکا ډیوه ته د خپلې علاقې حال او د کډوالو مشکلات په ډغه ټکو کې بیان کړو.
تقریبا داسې شل دېرش کورنۍ به تل یې وي خو نور خلک همدغه نه پاتې شول چې دلته مزدوري ورته شته نه، حکومت نه راشن ورکوي نه چای خیمه شته، کورونه یې وران دي نو بس نور پاتې شول څور شول د دغه په وجه چینا هېڅ شی مې ته مېلو نه شو. کوټې ورانې دي او داسې وخله چې وړه بچین دي سکولونه یې نه شته رای ورې خلکو غریبانې دي ولته خو یې مزدوري څه طریقه نه شته، ځنګل یې مره باندې بند دي. مخکې خو به موږ په غره کې لرګي ول خرڅ بهیې کړل اوس هم مره باندې بند دي ولته څه مزدوري شې شتم هم نه شته، نه کارخانه شته نه دوکانداري شته.
پخپله د ایف ڈی ایم ای چارواکی منی چې د واپسې عمل د سستۍ ښکار دی او د پخوا په پرتله کله به چې د ورځې په کچه د سلګونو په شمېره کې کډوال واپس ل اوس فقط دوه یا درې کورنۍ د شاکس په لیوز مرکز کې فقط په دغې غرض حاضری لګی چې د خپل رجسټریشن په اساس کومې حکومتي مرستې ترلاسه کړي او بیا د خپل علاقې په ځای هم باړه یا پېښور کې ایثار شي. زیاتره واپس تللي کډوال یي چې نه خو د دوی په علاقو کې د تعلیم او صحت مرکزونه شته او نه د روزګار کومې وسیلې، او ورسره د ټولو مهمه موضوع دوی د تبا شو یا متاثره شو کورونو سروې ده کومه چې د دوی مکمل واپسې نه بغیر ممکنه نه ده. دغه کډوال ادعا کوي چې تر څو د متاثره شو کورونو سروې نه شوي او ورسره ورله په خپلو علاقو کې د تعلیم، صحت او روزګار وسیلې نه ورکړی شوي، تر هغې د هغوی واپسي ممکنه نه ده. د جمرود کوکې خیل کډوالو په اعلانیه توګه او د باړې سپا کډوالو په غیر اعلانیه توګه د خپلې واپسې نه انکار کړی او ورسره د کوکې خیلو قومي مشرانو ګواښ هم ورکړی چې هغوی به د اف ډی ایم ایل اړخه دوی سره ژمنه شوي حکومتي مرستې کته کولو او د دوی فنډونه په غیر منصفانه توګه مصرف په ضد د هیواد سترې محکمې یا سپریم کورټ ته هم رجوع کوي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه، خیبر.
په پاکستان کې په ورستیو کلونو کې پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي. د یو څېړنیز رپورټ په اساس په دې هیواد کې هر ورځ 12 ماشومان له جنسي تشدد سره مخامخېږي. تفصیل یې د احسان محمد خان په رپورټ کې اورو.
د ذهني روغتیا ماهران وایي د کموم را ماشومانو سره جنسي تیروتنې، تشدد، تختونې او وجلو په دغه پیښو کې زیاتوالی ډېر د فکر وړ خبره ده او په کار ده په دې هکله د پوهې او بیدارۍ دپاره حکومت په تعلیمي نصاب کې سبقونه هم شامل کولو دپاره ګامونه واخلي. د فکری او ذهني روغتیا نومیالی ماهر پروفیسر ډاکټر میا افتخار حسین وایي ماشومانو ته د جنسي تیروتنې او تشدد په اړه پوهه او خبرداري ورکول یو ډېر حساسه او ګران کار دی. دی وایي په نصاب کې دا ډول سبقونه د ماشومانو د عمر او ټولګي په حساب اچول پکار دي، خو د دې سره سره مور پلار، استادان او د ټولنې هر یو غړي ته هم پکار ده چې خپل ذمہواري ترسره کړي.
مطلب دی چې که د دې ایجوکیشن ضروري دی بنیادی طور سره. دا داسې په دې پټ او چپ نه دي پاتې پرې کېدل، هغه بیا ډېرې مسلې جوړې. پیرنټس هم په کار دي، ټیچر له هم په کار دي، چیرې پروټیکشن به څنګه کې، خو دا دغه کول چیرې په کم سټیج کې او کم په کم یعنی کم حد پورې په کار دی. لکه که دا کېږي نو د فیف رقم اووم کلاس نه آنورډ چې هغه لکه دغه شعور او پوهه جوړ شي، او هغه مطلب دی چې مختلف سټیپ بای سټیپ ورته ایجوکیشن ورکوي.
د ساحل په نوم د ماشومانو د حقوقو د پاره کارکونکي یو غیر دولتي ادارې راپور تر مخه په ماشومانو تشدد او جنسي تیروتنو په دغه پیښو کې تر ډیره حده زیاتوالی راغلی، او دا وخت په یو ورځ کې په پاکستان کې 12 پیښې لیدل کیږي. یوازې د سګنی کال په وړومبۍ شپږو میاشتو کې مجموعي توګه 2332 پیښې څرګندې شوې دي. د کم عمره ماشومانو سره جنسي تیروتنې او تشدد پاکله تحقیق کوونکی ارشد محمود وایي دغه خودلی شمیرې هغه دي کوم چې د پولیس او یا مطبوعاتو د لارې راپور شوي، خو دی وایي د دې پیښو اصل شمیره د دې نه دوه چنده نوره هم سیوا ده. ارشد محمود زیاتوي پکار ده اوس په دغه موضوع خبره کول او د دې د مخنیوي دپاره حکومت او ټولنه دواړه خپلې ذمهواری وپیژني.
د دې چې دواړه خري د قانون او د سزا یو شو اځه مړخ چې هغه د دې مخنیوي دی، او زما په خیال دا زیات اهم دی چې ماشوم سره دا زیاتې ونه شي چې د دې مخنیوي وشي. اوب څنګه کوم هغه کې بیا د معاشرې هم ډېر کردار دی، هغه کې د مور او پلار د فیملی هم کردار دی، هغه کې د استاد او د چاپیرچل هم کردار دی، نو په هغه کې بیا نصاب هم شامل دی. اوس وخت راغی چې موږ د دې خبرو نه وځو چې دا خو غیر اسلامي دی او دا زموږ معاشره خرابولو سازش دی او دا دیوغه دی. اوس خو موږ وکتل ټول ملک نه دومره واقعات مخې ته راځي چې هغه دا ښیي چې اوس د دې خبرې ضرورت دی چې موږ عملي ګامونه پورته کړو.
د کم عمره ماشومانو سره جنسي تیروتنې زیاتره پیښې چې په خپل چم او گاونډ کې ترسره کیږي. د ساحل په نوم اداره وایي په دغو کې 50% پیښو کې د ماشوم سره نږدې پاتې کیدونکو او خپل خپلوان ککړ وي. د ذهني روغتیا ماهران وایي د ماشومانو پر ضد د جنسي تشدد پیښو مخنیوي دپاره ضروري ده چې د ماشومانو د عمر په حساب هغوی ته پوهه او د ځان ساتنې لارې وښودلی شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوه، پېښور.
The Voice of America, Diwa, social media, patada, @VOADiwa.